سلامونه د افغانستان په وخت 9:03 احمد زیم تاسو ازادي رادیو وري تر دې مخکې چې د خبرونو مطالب تاسو وړاندې کوم راګرځو خبرونه د طالبان لوی دریسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خورینا د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپل طرح جوړوي. فسیودین فدرات د تفا وزارت دی وکال د لاسرونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د اېدا یو ځل بیا رات کړی چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پی د پاکستان مراکز او شکار دره و اساحاتی را در اونجا
تی تی پی پا پاکستان کشکار مرکزونه لری سیمه اینی ولیدی او لحق و زایونو در پاکستان پر پاوجان و حکمتی زایونو بریدونه کمی
در پاکستان صدر اعظم شهباز شریف و رزمخ که تردی چرگندونو ول چه تی تی پی در افغانستان لخوری در پاکستان در نخپل بریدونه تنظیمه وی تردی مخ که پاکستانی چرواک بیا بیا ویلی و چه در تحریک طالبان پاکستان وصلوال در افغانستان در نه پسر دیسیمو که زای پرزای شیده و لغزای در پاکستان در نه بریدونه کمی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای د طالبانو د دې ادعا برعکس چې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د دایش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعالې دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سې شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د دایش خراسان څنګ پر څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پرونو ویل چې دایش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او له منځه تللې ده. دایش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشتبرچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې ده. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډن نومیدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمه والی واسلی کولیبف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو زیرمه وشتلې او لته اور لګیدلې ده. د ټلګرام لاري خبر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمنینسکی سیمه کې د تیلو پر زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامله تلفات نه دی اوختي. دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمه تخپور شي او د بیړنۍ چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس پکار شوی دی. کولی بیف تر دې مخکې ویلي و چې د روسیې دفاعي ځواکونه په سیمه کې سلور بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصاد په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولوف شولز سره په برلین کې په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دا هڅه په دې معنی نه دی چې برېټانیا بیرته غواړي چې له اروپای ټولنې سره یو ځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي، خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په نو موارد کې لور پي ټولنه سره د نږدې کېدو په معنا دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د دایش او نورو وسله والو ډلو په تړاو د امریکا اندېښنې.
هو، له دایش نه پرته بول کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي.
د افغانستان له خاورې د ټي ټي پی د بریدونو تنظیم پړه د طالبانو خبرګون وړاندې با په دې راپور کې ووري.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون
او نورستان ته د سلنن ورتاک سره خلکو د سنتي وغوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا د نور میلمانه راشي ولته پکې شتورځ پکې پاس.
اوس هم تاسو ازادي رادیو ری د پراسو کومه د دفاع وزارت د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی لوري د افغانستان لخوا د بریدونو د تنظیم پړه د پاکستان د صدر اعظم د روسي څرګندونو پاړه خبرګون خو دلیدي د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیس قریف اسیودین فدرات د چاړشمبي پورز ملت د حکومت د صبر کولو په غوړه کې د دې ادا په ردول سره ویل چې پاکستانی طالبان خپل په پاکستان کې اډي او ځل لري او له مغه ځای خپل بریدونو تنظیموي. خوشمیر پوزي شنوین کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر کوي وايي چې افغان او پاکستانی طالبان نږدې اړیکې لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان چې ټی پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټ دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چارشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټی پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نو موري په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول اداوي شوی چې ټی پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړی. ټی پی په خپل پاکستان کې ښکارا ډی لري او له هغه ځای د پاکستان پر پاوز او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټی ټی پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټی ټی پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی خپل بریدونه له افغانستان تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې ورستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګونا پاکستانیان وو وژل او دا له هیڅ چاپټ نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه ټی ټی پی د افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوزیشنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوزي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد مرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکونن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کوي احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګر ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل امنس کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټی ټی پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټی ټی پی ملاتړ د دوام ورکړای چې د پاکستان پر ضد د ټی ټی پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. د غراز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
یوی روغتي سرچینی ازادي رادیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تڼاکو یا امپاکس ناروغي د دوه مثبت پیښو ثبتیدل تایید کړل. کشمیر رسنیو هم راپورونه خبرې کړي چې د دغه ناروغي و بل مثبت پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. په همدې حال کې په دغه ناروغي د وی اخته شوی ناروغي خور ازادي رادیو ته ویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو لروت وروسته اوس هغه پر وختون کې بستر کړي ده. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په کابل کې ویروختي سرچینه ازادي رادیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تڼاکو یا امپاکس دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د غي سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه یو غوښتل پر راپور کې نوم او غږ خپور سي د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندی یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تڼاکو ته ورته نښانو درلودونکي یو ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بسترې شوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي او کله عمر لري او د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشه د کورنۍ یو شمیر غړو ازادي رادیو ته وویل چې د عائشه پر بدن د غټو تناکو لیدل کېدو وروسته هغه سمدستي په روغتون کې بسترې کړې ده. خوری لیلا وویل چې لایوی مل میاستیا تر راګرځیدو وروسته د عائشه پر بدن تناکې راووته. دا وایي هغه اول یو کلینیک ته یوړه او هلته یې درملنه ونسوه او وروسته یې په یو روغتون کې بسترې کړه.
دریا څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې را څرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر وویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه. دوی وایي چې دا د بیزو ناروغي ده.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بیزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بیزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، ان کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوي دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولی سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی که از تماس با حیواناتی که مشکوک هستند به مرض خودداری شو.
لومړی سر که باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورنۍ ژوي باید له ناروغ چاپیریال لري وساتل شي، ځکه دا د ژویو انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت ویروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشی واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بیزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2024 کال د سپټمبر او د 2025 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د وزارت په افغانستان کې د داعش سربېره څو نورې طرحې ډلې هم شتون لري. د دې وزارت وایند سې شنبې په ورځ د وخته په یوه خبري غونډه کې وویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې له عمل او دوام د همدغو طرحګرو ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا ډول ادعا ردوي. امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې د داعش او نورو طرحګرو ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې ګاونډیان دي او امریکا باید ډېره پاملرنه د طرحګرو ډلو سرچینو او د روزنې ځایونو ته ورکړي. تفصیل په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پرون د سیشن می په ورځ د اګست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Taliban طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنون کې هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هو له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپل وګړو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندیښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څنګ له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډیر کډوال بیرته افغانستان او سوریه ته ستنه کړي. نوموړي دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سې شنبې پورا زالمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوې راپور په جزئیات کې.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډیر کډوال په افغانستان او سوریه ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سه شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شولز یاده کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په هکله هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول باید تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست درویشتمې نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې د یو شپږویشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یوه غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نور زایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی ازادي راډیو ته وویل.
دا زما په روان ډیر غیز لدی. نور کډوال چې کوم جرم کوي زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړي، بیا چې وای چې مجرم ریپورت کوي زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس را نشي او ما ریپورت نکړي. زه په ډیر راحت سره دلته راغلی، زه یو پوځي یم. افغانستان ته بیرته زما تک سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفي چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسېږي وایي اندېښنه لري چې په دې هېواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي پر ټولو اغېز کوي، په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې المان د خپل هېواد په توګه ګڼي او خلکو ته یې ځانګړی او متقابل درناوی لري، او دا موضوعات د المان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زېږدیز کال د مې پر 1 نیټه د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په پاکستان کې نن سوداګرۍ ته ساب کړی دی. دوی په ټولو لوی ښارونو کې د برښنا د بیې د زیاتېدو پر دوکانونو د نوي مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. جزئیات پر راپور کې وو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې $1 میلیارد پور ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بندي، یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نشي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډي کې هم دوکانونه تړل شوي. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړی ده او د سوداګرو اکثر ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا شخته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غواګي از د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شوراوي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی. شورا پیوه خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والکر ترک له قبل لیکلی چې دا قانون افغان خزې لا ما ټولنې په بشپړ توګه حسپوي او دوی په بیغږه سوري بدلوي. نور حال د فیروزیزی پراپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني وونه تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون لامه ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناست تکه د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه.
Attempting to render them into shadows, their voices are no longer permissible, education is no longer permissible.
دوی نه طالبان پرې هڅه کوي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکرین نو جواز نه لري. اند دوی مخونه کارکولو اجازه نشته. دو یعنی طالبان باید دا محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې زموږ غږونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي د دې قانون ډیری موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په پام کې نه دي نیول سوي. وړاندې راغلي چې د قانون د غرض د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم دا قانون په بشري حقونو وحشیانه برید ګڼلی او ویلي دي چې طالبان دې دا قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه د یونه ماده خبرې کړي. خبر پاڼې په بیا خپرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقونو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا قانون غندلی او په دې اړه یې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا قانون چې د ښځو غږ بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي، د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لرې کولو کې مرسته کوي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې چهار شنبې په ورځ دا قانون اعلان کړ، پر وړاندې یې ګڼو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، افغان ښځو او آن دینی عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال اړډی څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لراکي. دا نه په قرآن کې راغلی، نه په سنتو کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی، سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د سرغړونکو په توګه نړیوال لیست کې شامل
کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري د روان اگست په 21 اعلان سو. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل سوای دی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غک قرات وکړي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت تاتلونکي سلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کې چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتي ورته نه دي برابر شوی. نور تفصیل پر راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو، په یادلار د شته ستونزو او اسانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم د چپ درې پورې ټول 25 کیلومتر لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعت کې واره چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا نور میلمانه راشي ولته پکې ورځې پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ولته پکې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو، خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک پر وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشواله غټ ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کال مخکې د ملي پارک په نوم ورشه وه، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي، د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ایونا جوړ شي، نو یاد ولایت تب د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو تب د کار زمينه برابر شي. نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوند خوندي ځای په نوم ونمول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتک تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنۍ بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه